کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نه شبا شنایم نن د یکشنبه ورځ د اسمبلی د میاشتې 28 د سپتمبر له 11 سره برابر ده. دا وخت په واشنگتن کې د سهار 10:30 او په افغانستان کې د ماښام 2 بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونو په پای کې امریکا غاک آشنا راډیو خپل ماښامنۍ خبرونه پیلې. په روانه خبرونه کې د خبرونو سرټکی بشپړ خبرونه سیمه ایز او نړیوال رپورټونه اوري. لمړی په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته
د حزب اسلامي ډله ویل افغان حکومت سره د سولې د تړون د لاسلیک کولو ته چمتو ده، خو افغان حکومت په دې تورن کړی چې د داخلي ستونزو له کبله یې دغه تړون ځنډولی وي. پاکستان د افغانستان هغه غوښتنه رد کړي چې غواړي د پاکستان د لارې هند سره مستقیمن تجارت وکړي. د جرمنی حکومت په دې غور کوي چې له خپل هیواد څخه نیمه افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته واستوي. او د امریکا متحده ایالات نن د سپتمبر د 11 تروریستي بریدونو 15 کلیز لمانځي.
درنو اوریدونکو د پوره خبرونو له اوریدو وروسته د رپورټونه هم درته خبريږي. از اسلامي ډله ویل افغان حکومت سره د سولې تړون لاسلیک کولو ته چمتو دی او په طالبانو هم د سولې غږ کړی. د نورستان په ولایت کې د قیمتي کانو سلګونه کانونه په ناقانونه توګه وستل کیږي. په ننګرهار کې د کډوالو له طریقه د پولیو ویروس د مخنیوي لپاره د عامې روغتیا ریاست هڅې پیل کړي او په افغانستان کې د قربانۍ لپاره د څارویو نرخونه لوړ شوي دي. رپورټونه وروسته اوري. اوس درته خلیل خان د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د حزب اسلامي ډله ویل افغان حکومت سره د سولې د تړون لاسلیک کولو ته چمتو ده او بر طالبانو هم د سولې ژغ کړی دی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې لوري رسنیو ته په یو استول سوي پیغام کې ویل سوي دي چې دغه ډله په افغانستان کې د سولې راوستلو ته هوډمنه ده او غواړي چې خپله وسلواله مبارزه ختمه کړي. په اعلامیه کې د افغانستان د ملي یووالي حکومت تورن سوي چې د داخلي ستونزو له کبله د حزب اسلامي سره تړون ځنډول سوی دي. ګلبدین حکمتیار ته منسوب په دغه اخترس پیغام کې ویل سوي دي د حزب اسلامي او دولت ترمنځ له نږدې 2 کلونو راهیسې مسلسلو او سختو مذاکرات وروسته پر یوې مهمې وعدې توافق وسو. دا پریکړه دا وه چې تر اختر وړاندې د جمعې په ورځ لاسلیک او اعلان سي، خو په اخر شبو کې دولت یو ځل بیا د داخلي ستونزو له کبله دې ته اړ سو چې لاسلیک وځنډوي. خو اعلامیه کې نه دی ویل سوي چې دغه داخلي ستونزې څه وي او یا د تړون مخالفت څوک کوي. په همدې حال کې پارک یو چارواکي د نوم د نشودلو پښتو امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې په دې خبرې کیږي چې له حزب اسلامي سره د سولې تړون ارګ لاسلیک کړي او که د سولې شورا دغه چارواکي هم د تړون د ځنډېدو علت وګڼه. په دې اړه به تازه تفصیل د خبرونو وروسته زموږ خبریال اکرام شینواری د کابل څخه راکړي. د جرمني حکومت په دې غور کوي چې له خپل هیواد نیمای افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته واستوي. د ازادي رادیو په پاڼه کې په خپور سوي خبر کې راغلي دي چې د جرمني رسنیو د راپور له مخې نږدې 80,000 افغانانو جرمني ته د پناه غوښتنه کړې، خو اوس حکومت په دې فکر کوي چې د هغوی 40,000 بیرته افغانستان ته ولیږي. ویل سوي دي چې په دغو کسانو کې به ماشومان او ښځې شامل نه وي. هغه کسان به وي چې د پناه غوښتنې لیکونه 3 ځلې رد سوي دي. د جرمني حکومت ویل دي چې افغان پناه غوښتونکي د هغې موافقې پر اساس افغانستان ته پلوتوکې بیرته لیږي چې د افغانستان له حکومت سره کړې ده. پاکستان د افغانستان هغه غوښتنه رد کړي چې غواړي د پاکستان د لارې د هند سره مستقیم تجارت وکړي، او دلیل یې هم دا ویلي دي چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د مخله یو لړ رسمي انتظامات موجود دي. نو تفصیل متی الله عابد راکوي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هند ته د خپل رسمي سفر مخکې خبرداري ورکړه چې کچېرې پاکستان افغانستان ته اجازه ورنه کړي چې د واګې لاره د هند مارکیټ ته لاره پیدا کړي، نو افغانستان به هم په پاکستان باندې ترانزیتي لاره او سهولتونه بند کړي. اسلام آباد کابل ته د لسیزو راهیسې تجارتي لاره برابره کړې چې د دې هیواد د بندرونو څخه کار واخلي او خپلې تجارتي معاملې په مخ یوسي. او په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي موافقه چې د اپټا په نوم یادیږي هم د سره مرور او لاسلیک شوه. په لړ کې اوس پاکستان د افغانستان د لارې د افغانستان د ګاونډیو سره تجارتي اړیکې پاللې شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا د ولسمشر غنی د خبرداري په ځواب کې وویل چې پاکستان تل افغانستان ته د ترانزیتي لارې برابر کړې او دې کار ته په راتلونکي کې هم ادامه ورکوي. پاکستان افغانانو ته د خپل تعهد له مخې دغه کار کوي. ښاغلی زکریا زیاتوي چې د اپټا د تړون له مخې پاکستان مکلفیت نه لري چې هند ته او هند څخه افغانستان ته د سوداګریزو وسایلو دپاره ترانزیتي لاره برابره کړي، خو پاکستان د هغه په وینا د ښه نیت له مخې بیا هم افغان سوداګرو ته اجازه ورکوي چې هند ته د واګې لارې میوه صادره کړي. متیو لابد، امریکا غږ، واشنگټن.
د نړۍ د ګوټ ګوټ څخه شاوخوا 2 میلیونه مسلمانان په مکه معظمه کې د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره راغون سوي دي. سوریه حاجان په خپل هیواد کې د سولې د راتګ لپاره دعا کوي. زیات شمیر سوریان نن د شنبې په ورځ د عرفات په غونډه کې راغون سول او د خدای څخه وغوښتل چې د دې دعاګانې دی واوري او په سوری کې د 15 کلنه کورنۍ جګړه پای ته ورسوي. ایران شش کال خپل خلک حج ته نه دي استولي او وایي چې دوی د حج د مراسمو په برخه کې د سعودي عربستان د بېکفایتۍ په هکله اندېښنې لري. زیات شمیر شیعگان د حج پر ځای د عراق کربلا ته د زیارت لپاره ځي. د امریکا متحده ایالات د شمالي کوریا د 15مې او تر ټولو غټې اټومي ازموینې وروسته په دغه هیواد باندې د یو اړخیزو بندیزونو لګولو تصمیم لري. د شمالي کوریا د پالیسۍ په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي سینکیم نن د یکشنبې په ورځ په ټوکیو کې وویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د اقداماتو تر څنګ به امریکا، جاپان او جنوبي کوریا هم په یو لړ درې اړخیزو اقداماتو لاس پورې کړي. هغه په دې اړه نور تفصیل ورنه کړ. د امریکا متحده ایالات نن د سپتمبر د 11مې تروریستي بریدونو 15مه کلیزه لمانځي. په دغه ورځ تروریستانو البتکې وتښتولې او د نیویارک نړیوال تجارتي مرکز د ودانۍ او واشنگټن ته نږدې د امریکا دفاع وزارت پینټاګان سره وجنګول او یو بل البتکې بیا د پنسلوینیا په ځنګلونو کې راوغورځوله. نور تفصیل نو شبا آشنا راکړي.
د امریکا جمهور رئیس براک اوباما له دې مخکې چې په پینټاګان کې د هغه کسانو په درناوي چې په دغه بریدونو کې وژل شوي وو په مراسمو کې برخه واخلي، په سپینې ماڼۍ کې به د چوپتیا شیبه غوره کړي. دغه راز هغه کسان چې د نیویارک په نړیوال تجارتي مرکزونو کې ووژل شول، د هغوی په یاد به په نیویارک کې مراسم ترسره شي. جمهور رئیس براک اوباما په خپلې اونیزې وینا کې وویل 15 کاله مخکې د سپتمبر د 11مې ورځ د نورو ورځو په شان پیل شوه، خو زموږ د ملت په تاریخ کې یوه توره ورځ ترې جوړه شوه. جمهور رئیس اوباما وویل په دغه ورځ شاوخوا 3000 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او د سپتمبر د 11مې نیټې په پیښه کې وژل شوي کسان د هر ډګر خلکو، د هر نژاد او مذهب خلکو، د ټولو عقایدو او د امریکا د بیلابیلو ځایونو او د نړۍ د بیلابیلو ځایونو خلکو. اوباما زیاته کړه چې په تیرو 15 کلونو کې ډېر څه بدل شوي، خو هغه څه چې ډېر مهم دي او نه دي بدل شوي او باید تل په یاد وساتل شي هغه د امریکا اساسي ارزښتونه دي چې موږ امریکایانو په صفت پیژندل کیږو. هغه زیاته کړه چې تروریستان به هیڅکله هم د امریکا متحده ایالاتو ته ماتې ورنکړي. نو شاباشنا، امریکا غږ، واشنگټن.
او دا دوهم ځل دی چې یو کال نه په کومه موده کې د کروشیا خلک د نوي حکومت د ټاکلو لپاره نن د یکشنبې په ورځ رای ورکوي. لومړی نتایج ښیي چې د کاندیدانو ترمنځ به نږدې سیالي وي او د دې امکان سته چې رای ورکوونکي به د یو داسې پارلمان غړي وټاکي چې ځینو کارپوهانو په نظر دا به یو داسې حکومت وي چې د ډېرو مشکلاتو سره به مخامخ وي. د رای اچونې مرکزونه نن سهار وختي خلاص شول او داسې توقع ده چې د ورځې تر پایه به نتایج معلوم سي. دا و خبرونه
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. دا هم د روانه خبرونه لمړی رپورت. حزب اسلامي ډله ویل له افغان حکومت سره د سولې تړون لاسلیک کولو ته چمتو دي، پر طالبانو همغږ کړی دی چې سوله وکړي. ګلبدین حکمتیار ته منسوب په دغه اختریز پیغام کې ویل شوي د حزب اسلامي او دولت ترمنځ له نږدې 2 کلونو مسلسلو او سختو مذاکراتو وروسته په یوې مهمې معاهدې توافق وشو. پریکړه دا وه چې تر اختر وړاندې د جمعې په ورځ لاسلیک او اعلان شي، خو په آخري شیبو کې دولت یو ځل بیا د داخلي ستونزو له کبله دې ته اړ شو چې لاسلیک وځنډي. په اعلامیه کې نه دي ویل شوي چې دغه داخلي ستونزه څه ده او د دغه تړون مخالفت څوک کوي. په دې اړه نور تفصیل په کابل کې د خپل همکار اکرام شینواري نه اورو. شینواري صاحب، ستړي مشي خبرونه ته د اس بي اسلامي او د حکومت ترمنځ قرار چې دغه معاهده لاسلیک شي د سولې تړون لاسلیک شي خو د زندیدو سبب داخلي مخالفتونه خودل شوی کې دې شي دغه موضوع تاسو څاري داخلي مخالفتونه څوک یې اول کې
لکه تاسو ویل مونږ نن په تمه وو چې پرون چې مونږ ته د ارګ نه ویل شو چې د خبرو کې ډیر پرمختګ شوی دی او نن چې مونږ خبرې کولې نو دوی تمه خو درچې د نن ورځې په اوږدو کې به دوی یو هوکړلیک کلاسیکي خو دا کار تر نو وخت تر اوسه پورې نه دی شوی. البته د اختلافاتو په حق باندې چې تاسو ویل په دې کې باندې څرګند دی چې مخالفت نه دی خوده چې یو چا ویلي چې زه مخالف یم خو تاسو به تر پیږی چې حزب اسلامي او د جمعیت اسلامي ترمنځ په نیوی مالیسیا کې په کابل کې ډیره جګړه وشوي چې لاملې د کابل ډیری برخې هم ونړیدلې نو کیدای شي چې ځنی په خوانی چارواکي چې اوس په حکومت کې دی هغه په دې خوشاله نه مګر جمعیت اسلامي ګوند هم په کله چې د اسلامي او د افغان حکومت ترمنځ د خبرو لړۍ پیل شوه په ویلامه کې د خبرو نملاتر سرګند کړو نو مخامخ سرګند اختلاف چا اوسه پرې نه کړی نه دی.
مانن څه هیله کیږي څه وی دا دواړه ډلې چې هم دا اوس په خبرو بوخت دي بل اخر څه وی چې څه هیله شته یا تر پای باندې سه موضوع ګونګه پاتې
نو لکه تاسو چې ویل کمتیار په خپل د اختر په پیغام کې ویلي چې ټاکل شي و چې دا کار د جمعې پوره شوی او نن یک شنبه ونه شو نو دا چې د اصلي ځتی سره تر اوسه پورې په سرګند سره نشي ویلي چې د کوم موضوع باندې تر اوسه پورې د اختلاف نظر دی نو په دې خاطر چې غیلت نه سرګند شوی دا ویل ګران شي څو خپله کار وشي.
بله مننه شینوار صاحب کوم ودان
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د نورستان په ولایت کې د قیمتي کانو سلګونه کانونه په ناقانونه توګه ایستل کیږي. چارواکي وایي دغه ستونزې د حل لپاره خپلې هڅې توندې کړې دي. نور تفصیل د خبریال زبیح الله غازی په رپورت کې اورو.
د نورستان په کچه د قیمتي ډبرو له سروې شو قانونونه څلور سواته څلوي اختیاغه دي چې د ناقانونه کیندنو له کبله یو ټنګم د دولت خزانه ته نه ورزي. چارواکي وایي دغه ولایت په قانونو کې د یاقوت او زمرودو داسې کانی مراوتلی چې یو دانه د پاکستان په بازارونو کې تر یو میلیون افغانیو خرڅیږي. د نورستان اوسیدونکو وایي که حکومت د دغه قیمتي زیرمو د تالا کېدو مخاونې نسینو لری نه د چیل افغانستان د دی لوی سرمایي ورکیدل بیخ یقیني کی
فعلا لپاره په دغه نږدې ساحه کې چې دغه د تیتین په ساحه کې چې د زمرودو معدنونو کارونه شروع دي دولت هیڅ دینه آگاهی نه لري.
دولت باید چې خپل دغه منافع چې کوم عمل منفعت شاندې باید د حفاظت وکړي همغه ځایونه کې مصرف وکړي چې کوم چې د دولت په خیر د عوامو په خیر.
خو د نورستان د قانون رئیس عاشق الله همکار وی په دغه ولایت کې څلور سواته څلويختغه قانون ثبت کړي چې خلک پکې خپل سری کیندنې کوي ځکه دغه سیمو ته د حکومت لاسونه نه ورسیږي. هغه وایي د یو شمیر قانونو د قانوني کېدو لپاره سروې پیل کړي او د وزارت تر منظوري وروسته به یوې مقررې او قرارداد له مخې قیمتي کاڼي رسیدل کیږي.
څلور سواته څلور غیر قانوني کیندنې دي دا اوس روان نه پارون په ساحه کې کار روان دی. یو دوګام مادل زمرد روان دی یو بیرو چار ته څنګه یو شپږ مادل را کوي یو ساحه کسکره ته کوردینات ملاقات شي کوردینات شوی قانونمن کې نظر د پاره
خلو یا ننګونه د غوسیمو د چید حکومت ورتلل د سرونو سره لوبي کول ګڼل کیږي. قومي مشر او د ولایتي شورا په خوانی استاذ اجداد محمد وای له حکومتي ودانیو په ورخوا قانونو د حکومت کنټرول په وسنوي حالاتو کې امکان لري خبره ده.
دولت اوس پورې فعال نه دی نه لار ساتلې شي نه ولسوالې ساتلې شي نه چانه پښتنې کوي په خپله لګیا دي. قومندانان هم ضعیف دي کم مسؤلین د قومندانې او د ولسوالې د هغوی هم ضعیف دي تکړه کار وکړي.
خو د نورستان مرستیال والی محمد هاشم پیزي وایي له حکومتي کنټرول په وتلو ساحو کې د قانونو د قانوني کیندنو لپاره یې طرحه جوړه کړې او په پلي کېدا سره کېدی شي ټولې کیندنې قانوني بڼه غوره کړي.
دلته نورستان ولایت د محلي موضوع ده د خپل هغه قومي مسایل په اساس هغه وسل کیږي نو کوشش کوو چې د هغه خلاف اصول قانون لاره بند کو هغه د قانونو یا د طرز العمل پالیسی په چوکاټ کې راوړو.
د نورستان خلکو ویلي چې د بهرنیو ادارو د مرستو کمیدل او بیکاری هغه څه دي چې لکه بل اکثر خلک د قانونو په ناقانونه کیندنو لاس پوري کوي. د افغانستان په ختیځ کې د قیمتي ډبرو ټولنې ویلي چې له ختیځ زونه هر کال لږ تر لږه د یو میلیون ډالرو قیمتي کاڼي یوازې پاکستان ته قاچاق کیږي. له نورستان سره سره په ډیرو نورو ولایتونو کې هم د قیمتي ډبرو ناقانونه کیندنې په درز روانې دي. د ډیرو خلکو باور دا دی که حکومت د امنیتي حالاتو په سمون او قانونو د قانوني کېدا لپاره هڅې ونه کینو د ناقانونه کیندنو او قاچاق مخنیوي له امکانه وتلې خبره ده. زبیولا غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
درنو اوریدونکو، بیا هم د ننګرهار نه په ژوندۍ بڼه رپورت اورو. د ننګرهار په امنیتي قومندان حمله شوې ده. نور جزئیات د خپل همکار زبی الله غازی نه اورو. غازی صاحب، ستړی مشی خبرونه ته مهرباني وکړئ، د پیښې جزئیات څه دي؟
مننه. د ننګرهار امنیت قومندان زړور زاهد چې دوه ورځې وړاندې د حصارک ولسوالۍ ته ورغلی و او هغلته د نوو امنیتي توپو جوړېدو باندې کار پیل کړی و. نن ماښام تقریبا نیم ساعت یا یو ساعت وړاندې په دده په موټر چاودنه شوې ده. ویوه یوه حکومتي سرچینه چې هغه نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، هغه وویل چې په دې چاودنه کې د ننګرهار امنیت قومندان زړور زاهد وژل شوی دی. او په دې اړه جزئیات نه ورکوي، یوازې دومره وایي چې زړور زاهد په دغه چاودنه کې وژل شوی دی.
اوس لپاره مننه. تازه نور جزئیات به تاسو نه په بلې خپرونه کې واورو، چې ځکه چې تاسو هم خبر تازه رسیدلی دی او نور جزئیات تاسو سره هم نشته دی. نو هیله ده چې تر بلې خپرونې تاسو نه پوره جزئیات واورو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15.
په ننګرهار کې د کډوالو له طریقه د پولیو ویروس د مخنیوي لپاره د عامې روغتیا ریاست هڅې پیل کړي څو د پولیو ویروس د پراختیا مخه ونیسي. د ننګرهار عامې روغتیا ریاست وایي چې دوی له تورخم نه راوختونکي کډوال واکسینوي او د پولیو ویروس رالی دو مخنیوی کوي. خبریال ضیاء الرحمن په حق له رپورټ راکړي.
د ننګرهار عامې روغتیا ریاست وایي چې په تورخم کې د پولیو مرګونې ناروغۍ د مخنیوي او په بشپړه توګه یې د له منځه وړلو په موخه خپلې هڅې چټکې کړې دي. د دې ریاست مطبوعاتي مسؤل ناملا سمون وایي چې دوی د کډوالو ټولو ماشومانو ته په هر قیمت چې وي د پولیو څاڅکي ورکوي او د هغې ویرې مخه یې نیولې چې ویل کېدل کډوالو سره به ننګرهار ته د پولیو ویروس راولېږدول شي. هغه وایي د واکسینو ځانګړي ټیمونه په تورخم کې کار کوي او د کډوالو لپاره یې ځانګړی پلان جوړ کړی دی. د ده پر وینا کډوال نه یوازې په تورخم کې بلکې د تورخم د لویې لارې په اوږدو کې هم د ګرځنده ټیمونو لوري څارل کیږي څو ماشومان یې بوله واکسینه پاتې نه شي. د عامې روغتیا ریاست مطبوعاتي مسؤول په دې تړاو زیاتوي.
وړاندې له دې د 15 کلونو کم عمره کوچنیان د پولیو پر ضد واکسین کېدل. اوس کم کوچنیان چې 10 کلونو عمرونه کم دي په دغه پوله باندې واکسین کېږي او دغه شمېره اوس د کډوالو زیاته شوې. نو موږ ورته ټیمونه هم زیات کړي. د دې سر په خوا کې په دغه لوی لاره تر جلال آباد پورې په لویو سټاپونو کې د واکسیناتوران موجود دي چې کوچنیان واکسین کوي.
دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان ننګرهار ته اوښتي کډوال بیا خپل ماشومانو ته د پولیو څاڅکي حتمي ګڼي. وایي چې د پولیو له واکسین کولو پرته خپل ماشومان له ځانه سره اړوندو سیمو ته نه بیایي. جمال الدین د پاکستان له بډبیرې څخه نن ننګرهار ته راغلی او د کورنۍ ماشومانو ته یې د پولیو څاڅکي ورکړي دي.
دا پولیو ډېره خطرناکه ناروغي ده. موږ هر وخت واکسین کوو، خپل ماشومان واکسین کوو او اوس مو هم خپل ماشومان واکسین کړو. پرته له واکسینه موږ هیڅ کله خپل تورخم نه کړی تر به.
ځینې نور کډوال بیا وایي چې روغتیایي ټیمونه د دوی پر پنډغاړو هم پام وکړي او هلته هم د کډوالو ماشومانو لپاره د پولیو څاڅکي ورکړي. یاسین چې تازه له پاکستان راغلی او غواړي د روداتو ولسوالۍ د کډوالو په کمپ کې میشي داسې وایي.
واکسین وکړه خپل ماشومانو ته، دوبه چې زمون کمپونو تمریشي او دا واکسین کې پات نه کوي. واکسین کول شي چې بولو د منځوي.
د ننګرهار عامې روغتیا ریاست وایي چې په اوسه ډول هر ورځ له 1200 څخه تر 2000 پورې ماشومان په تورخم او د تورخم پر لار واکسینېږي. ضیاء الرحمن، حسرت، آشنا رادیو، جلال آباد.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفه 1290 اف ام 3.15.
په افغانستان کې د قربانۍ لپاره د څارویو د نرخونو پورته ختلو یو علت هم بلل کیږي چې د روزنې او ساتنې په برخه کې لازم کار نه دی شوی. خلک وایي چې د قربانۍ څارویو نرخونه پورته تللي. ابراهیم رحیمی پاکله رپورټ راکوي.
د لوی اختر پر رانږدې کېدو سره په ښارونو په ځانګړي ډول هغو مارکیټونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه تر وروستي حده رسیږي چې د قربانۍ لپاره پکې څاروي بازار ته عرضه کیږي. شاه محمد د خوشخار د څارویو په منډیه کې د قربانۍ لپاره د څاروي اخیستلو په لټه کې و. هغه وویل داسې څاروی ګوري چې هم یې قرباني پرې وشي او هم یې د اخیستلو وس ولري.
مال له وسه جګ شوی ده پوسې پس تر پروسه کال نه سه کال جګ جګ ده. مخکې به د پسونه اخیستو وس په رسېدو څه کال مقصد وس دونه نه رسېږي چې سړی مقصد داسې مال واخلي. غریب سړی په وس کې نه دی سړی واخلي مالونه جګ شوي دي.
له دې کبله چې هر کال د لوی اختر په رانږدې کېدو سره د څارویو نرخونه لوړیږي ډیر خلک د قربانۍ لپاره د څاروي اخیستلو توان له لاسه ورکوي. که څه هم د نرخونو کنټرول د دولت مسؤلیت بلل کیږي خو د کاروباریانو په وینا د قربانۍ په خاطر بازار ته د عرضه کیدونکو څارویو لپاره د نرخنامې ټاکل هومره آسان نه دي چې خلک یې فکر کوي.
ایمون هم سید اصف شاه د کوډیان کلی میا کلی اوسېدونکی هم د تیر کال دې په نسبت چې مخته موږ روغلی وو نو مول ډېر ارزون وو. هې په نسبت اوس ډېر جګ شوی ده. مخته به چې خلکو دوه درې وراخنی اوس یې په نسبت یوه براخنه سي ځکه مول ډېر جګ شوی ده. غریبان چې روش د ایمول منډۍ وګوري نو په څټ درومي.
حاجي جبر خان په خوست کې د څارویو د خرڅلاو کاروبار لري. د ده په وینا د څارویو نرخونه ځکه پورته خیږي چې د مارکیټ تقاضا زیاته ده خو په کور دننه یې د روزنې او ساتنې ترویج کمزوری دی. جبر خان وایي که څه هم له پاکستان څارویو واردات کم شوي خو پر ځان د بساینې لپاره اړینه ده چې په هیواد کې د ساتنې لپاره د فارمونو په برخه کې متشبثینو ته د کار زمینه مساعده شي.
دغه د مال کاروبار کوو مال غزنی راوړو نو موږ د واړه مال کار کوو بیا خرڅوو په کسابانو کله کله یې خرڅوو د قربانۍ مال د قربانۍ ته یې ورکوو خو بس په دغه ریټ باندې یې ورکوو خو لوړ تیر کالونه زر یو نیم زر دوه زره مال اوس جګ ده خو د غوښې مال ډېر جګ ده او دغسې مال چې ده بیا ارزانه ده سې لږ څه یې خوار یي که نه غوښه کې له کماندار یې هغه بیا ارزانه ده.
دا وړوکی مال څه کچې د وطنۍ مال د پاکستانۍ مال چې ده په ریټ را رسیږي که نه او دا وطنی مال چې دا به خامخا کورو ولا جګ ورکی سو تجار جګ ته اخلي جګ خرسي خریدار هم زیات ده.
په ټولیز ډول د خلکو وینا دا چې په افغانستان او ځینو ګاونډیو هیوادونو کې د خاص مقدس او اسلامي ورځو پر اطلو سره د لمړنۍ توکو نرخونه پورته خيږي. په داسې حال کې چې د نور اسلامي نړۍ زیاتره هیوادونه ورته بیا ځانګړی تخفیف لري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
شالو سر راتا خیر دا وحدت شو نغمو سر راتا خیر دا وحدت شو نغمو سر راتا سر راتا بخير دا وحدت شو نغمو سر راتا بخير دا وحدت شو نغمو سر راتا خوشالی سرے او مٹی افغانان سی چستا پہ 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 خوشالی سرے او مٹی افغانان سی
درنو اردوونکو د مهمو خبرونو لنډیز د حزب اسلامي ډله وایي له افغان حکومت سره د سولې د تړون د لاسلیک کولو ته چمتو ده او پر طالبانو یې هم د سولې ږغ کړی دی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې له لورې رسنیو ته په یوه استول سوي پیغام کې ویل سوي دي چې دغه ډله په افغانستان کې د سولې راوستلو ته هوډمنه ده او غواړي چې خپله وسلواله مبارزه ختمه کړي. په اعلامیې کې د افغانستان د ملي یووالي حکومت یې په دې تورن سوی دي چې د داخلي ستونزو له کبله د حزب اسلامي سره تړون ځنډولی دي. په همدې حال کې پارک یو چارواکي د نوم د نه ښودلو پر شرط امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې په دې خبرې کېږي چې له حزب اسلامي سره د سولې خبرې تړون ارګ لاسلیک کړي او که د سولې عالي شورا. د جرمني حکومت په دې غور کوي چې له خپل هېواد سره نیمایي افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته واستوي. د جرمني رسنیو د راپور له مخې نږدې 80,000 افغانان جرمني کې د پناه غوښتنه کړې خو اوس حکومت په دې فکر کوي چې د هغوی 40,000 بیرته افغانستان ته واستوي. پاکستان د افغانستان هغه غوښتنه رد کړې چې غواړي د پاکستان د لارې د هند سره مستقیما تجارت وکړي او دلیل هم دا ویل دی چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د مخه لا یو لړ رسمي انتظامات موجود دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني هند ته د خپل رسمي سفر له مخې خبرداری ورکړ که چیرې پاکستان افغانستان ته اجازه ورنکړي چې د واګې له لارې د هند مارکیټ ته لاره پیدا کړي نو افغانستان به هم په پاکستان باندې ترانزیتي لاره او سهولتونه بند کړي. د نړۍ د ګوټ ګوټ څخه شاوخوا 2 میلیونه مسلمان په مکه معظمه کې د حج د مراسمو ادا کولو لپاره راغونډ سوي دي. ایران شش کال خپل خلک حج ته نه دي استولي او وایي چې دوی د حج د مراسمو په برخه کې د سعودي عربستان د بېکفایتۍ په هکله اندېښنې لري. زیات شمیر شیعهګان د حج پر ځای د عراق کربلا ته د زیارت لپاره ځي. د امریکا متحده ایالاتو د شمالي کوریا د 15مې او تر ټولو غټې اټومي ازموینې وروسته په دغه هېواد باندې د یو اړخیزو بندیزونو لګولو تصمیم لري. د شمالي کوریا د پالیسۍ په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي سنکم نن د یکشنبې په ورځ په ټوکیو کې وویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د اقداماتو تر څنګ به امریکا، جاپان او جنوبي کوریا هم په یو لړ درو اړخیزو اقداماتو لاس پورې کړي. د امریکا متحده ایالات نن د سپتمبر د 12مې تروریستي بریدونو 15مه کلیزه لمانځي. په دغه ورځ تروریستانو البته کې وتښتولې او د نیویارک نړیوال تجارتي مرکز د ودانۍ او د واشنگټن ته نږدې د امریکا دفاع وزارت پینټاګان سره وجنګول او یو بل البته بیا د پنسلوینیا په ځنګلونو کې راوغورځوله. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما له دې مخکې چې په پینټاګان کې د دغو کسانو په درناوي چې په دغه بریدونو کې وژل شوي دي برخه واخلي په سپینې ماڼۍ کې به د چوپتیا شیبه غوره کړي. او دا دوهم ځل دی چې د یو کال نه په کمه موده کې د کروشیا خلک د نوي حکومت د ټاکلو لپاره نن د یکشنبې په ورځ رای ورکوي.
درانو اوریدونکو، نن د سپتمبر 11مه ده. د سپتمبر له 11مې وروسته د امریکا او ملاتړو ماموریت په افغانستان کې څنګه ارزول؟ امریکا او ملاتړ یې د تروریزم ضد جګړې په هدف افغانستان ته راغلل. آیا په خپل هدف کې بریالي شول؟ د سیمې حالات څومره تغییر وموند؟ د خبرو اترو ګفتگو شنود د نن ماښام په خپرونه کې په همدې موضوع د میلمنو سره غږیږو. تاسو هم کولی شئ چې د اړوند موضوع په اړه خپلې پوښتنې ابراز ټولې کړئ. قدرمنو اوریدونکو، نیم ساعته خبري خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. په څو لنډو شېبو کې د دری خپرونه پیلېږي. اورېدلې مه هېروئ. تر بیا، الله مننه.